و بجې شوې زموږ غاک له آزادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو تر اتو بجو د آزادۍ رادیو په دې او سات خبرونه کې د آزادۍ په چپو کې پروگرام خبريږي. په دې خبرونه کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه او دا چې افغانستان په اوس وخت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت لري کنه له کارپوهانو سره بحث کوو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د هوا پیژندنې د ادارو له اټکل سره سم له سبا ورځې څخه د هیواد په یو شمېر سیمو کې د سیلونو او د سیندونو د اوبو د کچې د لوړېدو احتمال شته. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اوبو او انرژۍ وزارت د هوا پیژندنې د کورنیو او نړیوالو ادارو پر اساس چې دوی راپور ورکړی د لغمان، کونړ، پنجشیر، نورستان، ننګرهار، تخار او بدخشان ولایتونو په ځینو سیمو کې به له ورښتونو سره یو ځای سیلونه د شنبې په ورځ هم دوام وکړي. د هوا پیژندنې ادارو هغو کسانو ته چې د سیندونو غاړو ته نږدې اوسیږي خبرداری ورکړی چې احتیاطي تدابیر غوره کړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د چین د پراختیایي همکاریو د اداري مشر ژیاو دونګ د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په کتنه کې د روغتیا، انرژۍ، کرنې او ظرفیت جوړونې په برخو کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس ضیا احمد نن پر ایکس باندې لیکلي چې په پیکینګ کې په دې کتنه کې د چین د پرمختیایي پروژو او دوه اړخیزو همکاریو په اړه خبرې شوې دي. متقی چین د افغانستان تر ټولو مهم اقتصادي شریک بللی او پیکینګ ته یې ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به د نورو هیوادونو پر ضد کار نه اخیستل کیږي. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یو این اف پی ای وایي د بودیجې د کموالي له کبله به شاوخوا 6.5 میلیونه افغانان چې زیاتره یې ښځې او نجونې دي په افغانستان کې له ضروري روغتیایي خدماتو بې برخې شي. د دې ادارې د افغانستان څانګې نن پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په لرې پرتو سیمو کې سلګونه روغتیایي مرکزونه او ګرځنده کلینیکونه اړ دي چې خپلې دروازې وتړي. له دې مخکې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او هم خبرداری ورکړی و چې د بودیجې د کمښت له کبله د دې سازمان تر ملاتړ لاندې 80 سلنه روغتیایي مرکزونه تر جون میاشتې د بندېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو 5م پړاو به سبا جمعه د ایتالیا په پلازمینه روم کې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای پرونو ویل د خبرو د نوي پړاو وړاندیز د عمان له لوري شوی. واشنگټن تر اوسه له ایران سره د نویو اټومي خبرو د نیټې او ځای په اړه څه نه دی ویلي. د ایران او امریکا ترمنځ د اټومي خبرو څلورمه دوره د ثور په 21مه د عمان په پلازمینه مسقط کې شوې وه. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایکو روبیو او بخی مارکو روبیو د سه شنبه په ورځ له خوده چې له ایران سره به اټومي هوکړې ته ورسیږي ځکه د پواینا له دې پرته بل انتخاب به خورا بد وي. او د اوکراین د پخواني ولسمشر ویکتور یاناکوویچ سلاکار د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې په ډزو وژل شوی دی. 52 کلن اندری پورتنوف د یو روس پلوي سیاستوال په توګه پیژندل کېده او په 2014 کال کې د اوکراین د بخملي انقلاب د ګډونوالو د قانوني تعقیب لپاره د یوې قانوني مسودې په چمتو کولو کې برخه درلوده. د اسپانیا چارواکو پرون اعلان وکړ چې د یاناکوویچ سلاکار د مادرید د امریکایي ښوونځي مخته د وسلوالو په برید کې په ډزو وژل شوی دی. د دې برید پرته تر اوسه کوم کس یا ډلې نه ده منلې.
په داسې حال کې چې لګاونډیو هیواد
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
د آزادی پڅپوک خبرونه ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په دې ورسېو کې ویلي دی چې افغانستان په اوسنیو شرایطو کې د دومره ډیر شمیر راستنیدونکو کډوالو د منلو ظرفیت نه لري. د ان ایچ سی آر د معلوماتو لمخې د 2023 میلادي کال په پای کې چې پاکستان د کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه تر اوسه له 1 میلیون ډیر افغانان څه په جابر او څه په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي او له ایران څخه د روان کال له پیله د می تر لومړۍ نیټې پورې له 5 لکو ډیر کډوال په ورته حالت کې راوتلي دي. په نننې خبرونه کې د هم د موضوع په اړه بحث لرو، خو مخکې لدې چې د خبرونې له میلمنو سره بحث پیل کړو، ستاسو پام په دې اړه د یو راپور اورېدو ته راګرځوم.
په داسې حال کې چې له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو پروسه په ګړندیتوب سره روانه ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر ویلي افغانستان چمتونه ده چې راستنېدونکي کډوال ومني. په هغه راپور کې چې د سېشنبې په ورځ د مئی شلمه د ملګرو ملتونو د ریلیف په نوم ویبپاڼه باندې خپور شوی، یو ان ایچ سی آر د نړیوالو مرستو اندېښمن کمښت ته په پام په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي په داسې حال کې چې سږ کال د زیانمنونکو خلکو اړتیاوو پوره کولو لپاره 214 میلیون ډالر ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوی. پر راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیون څخه ډیر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي دي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله د افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی. یو ان ایچ سی آر ویلي بودیجوي محدودیتونه ملګري ملتونه دې تاړ کړي چې په سرحدونو کې د راستنېدونکو لپاره نغدي مرسته وځله کم کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې څخه د دوامدار سیاسي او مالی ملاتړ غوښتنه کړې. دا په داسې حال کې چې پورستیو کې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران د افغان کډوالو د جبري استلو پروسه تیزه کړې. له دغو هیوادونو څخه ستانه شوي یو شمېر کډوال وایي چې له سختو ستونزو سره مخ دي او د بیړنۍ بشري مرستې غوښتنه کوي. له پاکستانه ستون شوی یو کډوال چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، زدي راډیو ته وویل لیران یو ډیپورټ شوی افغان چې دا هم نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي، په کور دننه د خپل ستونزو په اړه وویل یوای هلته مو ډېرې سختې ولیدلې. زه یې افغانستان ته ریپورټ کړو، دلته ټول افغانان له بېوزلۍ او بېکارۍ نه کړي، هېچا ته کاري زمینه نه ده برابره. موږ هیله لرو چې زموږ ستونزې هر څه ژر حل شي. پاکستان له 2023 کال راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړې. د یو ان ایچ سی آر د راپور له مخې له هغه وخت راهیسې له 1 میلیون څخه ډیر افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. پاکستان د روان کال د اپریل له لومړۍ نیټې له دې هېواده د افغان طبیعت یا ای سی سی کارت لرونکو کډوالو د ایستلو اعلان وکړ. چې د یو ان ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ د مئی تر 14 یو سل شپږ اتیا زره څخه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي. دغه راز ایران په تېرو 2 کلونو کې په سلګونه زره بې اسناد افغانان نیولي او بېرته یې افغانستان ته ستانه کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ د راپور له مخې د روان کال له پیل څخه د مئی تر 14 پورې په ټولیزه توګه 15,000 څخه ډیر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي. په 2020 کال کې وخت د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته یو زیات شمېر افغانان له خپل هیواد ووتل او ډیری ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته کډوال شول. دا کډوالو په وار وار ویلي په کور دننه د نجونو په زده کړو بندیز او پراخه اقتصادي ستونزو کډوالۍ تاړ کړي دي، خو اوس د نورو ستونزو ترڅنګ دوی د اخراج له خطر او نامعلوم راتلونکي سره مخ دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي افغانستان په داسې یو اقتصادي حالت کې دی چې د دومره ډیرو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. د دې موضوع په اړه د بحث لپاره د سیاسي چارو شنونکی عنایت الله همام راسره دی او خبرې ورسره کوو. همداراز د تورخم سیمې له یو اوسیدونکي فرمانشاه فقیرزی سره خبرې کوو چې هغوی هم راسره دي او د کډوالو د حالت په اړه چې له پاکستان نه راستنېږي تاسو ته معلومات درکوي. که تاسو هم د دې موضوع په اړه کوم نظر یا پوښتنه لرئ نو د واتساپ په دې شمېره زنګ ووهي او له خپرونې سره وصل شي. 00 340 00 درویشت 00 8 111. تکراروم، شمېره د ازادي راډیو د واتساپ شمېره ده 00 340 00 درویشت 00 8 111. د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف سمبالوي. لمړی ورزو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د تورخم سیمه یو اوسیدونکو چې دلته دوامدار حضور لري په تورخم کې او روزمره سر و کار له کډوالو سره دی راسره دی. فرمانشاه فقیرزی مخکې ما نوم یاد کړ. فقیرزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. تاسو دلته چې په تورخم کې کرۍ ورځ ګرځئ او له کډوالو سره مخامخ کیږئ، کوم څه په سترګو وینئ د کډوالو د وضعیت په اړه؟
اول خو خدا سلام ته وعلیکم السلام تاکل سه مسره ما خیلی جوړی کار کوم چې ټول خیر ان شاء الله
زیاته مننه خبرونه تکرار لاسته
عمر کین کی تیری کی دا گیت حوال ټول ارت ما تخت لندن معلوم دی چاول الحمدلله دا امارت اسلامی مجاهدینو په گیت کې ورته انټرنیشنل موټر پر ودرول هغه عمر کین لوري آل تبه اور سره چې کوم ماته سات کومک عمر سره کوي د نقد پیسو یا د کور سامان دا مولور کوي بعد لاغې نه بیا ار هغه ولایت چې مطلب د بر ولایتو دی یا د خوست یا مطلب د کابل بیا د خپل موټر کې هغه تر ولایت رسېږي دا زموږ د خپل د سترګو لیدلای حال دی چې د طالبانو چې څنګه خپل د دې په کېرکول کې وسایل دي ټول د دوی په مخ کې چولې دي او تر هغه خپل ولایت پورې په خپل موټر کې رسېږي اړې تر پیسې دلته ورکول کیږي د کور د پاره هغه څنګه چې کوم څنګه دا ورکول کیږي او تر خپل ولایت پورې په خپل ګاډو کې مرسته کوي
فکر زای سبغه د پیسو اندازه د پیسو اندازه تاسو ته معلومه ده چې د کورنۍ په سر یا د سړی په سر څومره افغاني دوی ته ورکول کیږي
یارا لکه موږ سره د کډوال ناس تو هغه ویل چې ځاستګ زرا یو د کرا کې الته د درې ځای ورکوي کنه او درې زرا په بل ځای کرا کې لزر د په بل ځای کرا کې خو مکمل داسې یو ځای باندې د درې تقسیم پیسې دوی ته ورکول کیږي او د کور سامان چې ودای ورکول کېږي ټول ورته نو دغه روپۍ د تلور د بخښه باندې ورکول کېږي کنه یو زمو په خیال کې دولت او د امیر باقی د مؤسسات خوانو نو دغه د درې تقسیم باندې چې موږ کول نو موږ په څنګه کړه دغه بیره تویل چې درې ځای یو ځای دی او شپږ ځای بل ځای دی او انجینر په بل ځای کې ورکول کېږي دغه تقریبا 2000 کم زیاتې روپۍ جوړېږي سال سره پورې او سره د کور سامان دامونه ورکې ټول
دا کډوال چې تاسو یې نه روزمره چې دوی راستنیږي په تورخم باندې چې را اوړي دا کډوال چې تاسو روزمره ویني چې په تورخم باندې را اوړي ل دوی سره کډي وی دوی په لویو موټرو کې راځي وړو موټرو کې راځي په سره خم راځي
اکثر چې په لویو لارو کې ګاډو کې دي او همدا سیم راځي په وړو ګاډو کې پرځین راځي بیا پرځین دي په لور اوړي دا د دې دروازې سره لاندې څنګه ته یو ساحه ورته د مرشاتو خوانه جوړ شوې ده په هغه کې بیا د خپل انټرنیشنل کې راوړي بر عمر کې په دغه د ټوپلازې سره عمر کې او په بیا هغه کمې پیسې یا کم سامان چور کول کیږي هغه بیا تل ورکول کیږي دا به چې صرف ستیږي د دروازې سره به شي په دې کې ستیږي او البته چې دې پیسې او د کم سامان د کور چې د البته د عمر کې ورکول کیږي دا هغه دې بیا په خپل انټرنیشنل په خپل موټر کې دې تر خپل ولایت ادري ضرور کړي سره ځای کوي او تر خپل ولایت ته رسي
او دا کړي دلته لویو موټرو نه راخکته کیږي په نورو موټرو کې باريږي او ولایتونو ته ځي همداسي
اپ یو بیا په خپل موټر کې دی وړي دولت بیا په خپل موټر کې وړي
نو دا کډوال خو تاسو وینئ دوی په څه وضعیت کې دي ځینې داسې راپورونه هم و چې هلته د ځینو کسانو نه له ځینو کورنیو نه د دوی مال ته افغانستان ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې ځان سره راوړي مالونه یې ترنیول شوي دي یا ځینې خلک وایي چې په زور باندې دوی د پاکستان د پولیسو لخوا ایستل کیږي داسې د سترګو لیدلی حال مراته وایست داسې پیښو سره تاسو مخامخ شوي یي
او تاکل صاحب ما سره په تدې خلک عمر کې کې نه او ما به ټول نه پښتنې کې شي چلته ما یو څه پیغامونه دا غوي تاسو سره ور دې مې تاسو سره شریک دا غوي په خپل د سترګو لیدلای حال او غوي دا کډوال شي وو وی ولول چې د شپې باندې چا پیوال شي او ونی ول شو چې اټ څنګه سامان ته پرینو کول شو چې کوم چې موټر راغو څه داسې نه فرمو چې مونږ غټ ګاډي راغو څه دې ګاډي پور صبر کې شو چې بس ګاډي نه تیرې بس ځان ورسوي ولې مونږ راوستو او بیا پانت په خپل دا غوي په دولتي ګاډي کې پاکستانيانو واټول او تر دې ځای راورسول ترخان پورې ورسول ترخان دې کول دې راوستي نو امدا چې وو دا د ستاروي ما ته په خپل دا خبرې کړي شي چې هغه سپټنم تاسو ما په خپل هغه مرګري کې اساس نور مرګلو سره وګغول هغه یې ته زنګونه والو هغه سبا په نوم باندې خور د هغه ته دا زنګونه وال دې مداغې سره وګغول
مننه فکر زای صاحب راستراوسه کور مو ودان راستراوسه فکر زای صاحب بیا هم کدی شي چې زمون میلما خغله همام کله تاسو نه څه پښتنه لري او ریدون کې څه پښتنه لري لطفا تاسو راستراوسه چیرته ځایمه د خبرونه میلما د چارو شنون کای عنایت الله همام هم د شیبه راستره او په همدې موضوع باندې خبري ورسره کو همام صاحب تاسو خو دې فقیرزی صاحب خبرې واورېدې د کډوالو دغه سي وضعیت د کله چې افغانستان ته راستنیږي، فکر کوي هغه څه چې له دوی سره ملګری ملتونه کوي او د طالبانو هغه امکانات د دوی لپاره کافی دي د کډوالو لپاره په داسې حال کې چې شمیرې هم د زرګونو دی، یعنی لس شلو سل نه دي.
سلام علیکم، لمبای تاسو ته استاسو ملمانه ته او نور استاسو ګران اوریدونکو ته خپل هیلې نیکې هیلې او سلامونه ولاندې کوم. استاسو په خدمت کې درز وکم چې مهرباني سید درز وکم چې د یو لوی انساني جماعت او ټولنه د یو ځای بل ځای ته انتقال کول او انتقالول دا خامخا یو څه لانجه لري، یو څه مسایل پکې راځي، مشکلات راځي، تر څو چې یو څوک یو کس خپله لس کلان شل کلان څلوېښت کلان کور راپرېږدي او بل ځای ته راځي، خامخا یو مشکل راپېښېږي. نو چې یو دفتر بل دفتر ته م کوچ کوي دا یو مسله راځي ورته چې امکانات م ولري. نو دا دغه داده چې هغه یونیسیار هغه سازمان دی چې په د افغانانو په نامه هر کال خپل بودجه اعلانوي او تقریبا شاوخوا $300 میلیون دی چې دا خصوصا پاکستاني هغه کسان چې په پاکستان کې دي. نو دا په کار دی چې یونیسیار ته د خپلې زیرمې او د خپل دا بودجه خپل صحیح مدیریت وکړي او افغانانو ته صحیح امکانات برابر کړي. او دې لغې نه په کار دی چې مخکې نغې نه چې دا کډوال راستانه شي افغانستان ته، په کار دی چې دوی ته امکانات برابر شي، لکه ځایونه برابر شي، کمپونه برابر شي، موقتی کمپونه بیا وروسته د موقتی کمپونه نه د ځمکه او د هغه اساسي د ژوندانه اساسي وسایل او سرپناه ورته زمينه برابره کړي، ځکه چې دا د کډوالو مسله ډېر یو تقریبا نیمه پیړۍ شوې دي او د سلوي کار د شاوخوا شوې ده. په کار د چملال متات یو یا د دې لپاره یو دایمي فکر وکړو. دایمي فکر هغه وخت کې چې دلته هغه مهاجر چې په پاکستان یا ایران کې نشته دي، هغه دا اطمینان ورکړي چې چیرته خپل وطن ته راستنه شي، دوی یوازې پاتې کیږي نه، دوی سره مرسته کیږي او ځانداره لپاره او د بیا د پایلولو لپاره دوی لکه شرایط آماده دي.
همم صاحب دا یو ستونزه ده، وبخې چې تاسو خبرې قطع کوم چې له پاکستان او ایران نه د افغان کډوالو د رایستلو یا د جبري رایستلو مسله خو تقریبا قطعي ده. اوس دلته دا ستونزه ده چې د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو تقریبا او د ټولو مرستندوی او مؤسسو په مالی امکاناتو کې خورا ډیر کموالی راغلی، تاسو یې احساسوي. نو په داسې حال کې چې دا کموالی لیوي خورا غلی او لبلې خوا له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د رایستلو مسله هم قطعي ده، د دغو کمزورو یا ډیرو لږو امکاناتو په موجودیت کې تاسو څه یعنی اټکل کوئ چې د دې کډوالو وضعیت به څنګه وي او څنګه کېدای شي چې دا وضعیت ښه شي، یعنی له همدغو کمو امکاناتو نه په ښه ډول سره کار واخیستل شي؟
په دې ارتباط کې زما عرض دا دی چې اساسا د مهاجر مسئله چې دی په کار دی چې بالاخره یو وخت نه یو وخت دا حل شي، ځکه چې دا د افغانستان د ملي امنیت دپاره هم مسئله جوړوي او د پاکستان او د ایران دپاره. دې لپاره چې دا مسئله لکه د یو انساني فاجعې تر ځان رانږدې نه کړي، په کار دی چې د په یو سیاسي هماهنګي کې د درو ملکونو په منځ کې او دا همدارنګه هغه بینلي سازمانونه چې په دې اړه په دیالوګ کې کار کوي، په کار دی چې دوی خپل امکانات وسنجوي او بیا دوی د کډوال راستنو دپاره یو دغه یو پروګرام یو تقسیم اوقات جوړ کړي، داسې چې په خپل سر پرې دی خامخا مسله چې امکانات هم موجود وي، بیا امکانات صحیح تنظیمولی نه شي، صحیح تقسیم کېدلی نه شي. دې لپاره په کار ده چې یو منظمه پروګرام جوړ شي، چې په دې منظمه پروګرام کې هغه شرایط چې دلته آماده کېږي د یو دسته او یو لکه په یو وار چې مهاجر راستنه کېږي، لکه 15,000 یا 10,000 یا ورس کې 3,000 4,000 دې لپاره سم منظم پروګرام دې طرف ته سرحد کې جوړ شي.
دا پروګرام باید څوک جوړ کړي؟ همام صاحب ملګری ملتونه کې د طالبانو حکومت
نه دا خو د یو الخیز د امارت مسولیت دا ده، ځکه چې په دې کې د شورای د ملل متحد هم یو منشور او ماندیت کې دا موجود ده او میشته ده، او د افغانانو په پرلمان دوی خپل اداره لري او سالانه دوی بودجه اخلي، نو هغه مسولیت هم کېږي، ځکه دوی هم تجربه په دې کارونه کې تجربه هم لري، امکانات هم لري، انفراستراکچر او د دې اداري هغه ساختار هم امکانات زیات ده د امارت نه. امارت هم مسولیت کېږي چې دا غوی هم دا خو دوی په مهنګي سره چې کار وکړي، زما په نظر هغه لکه نامورده او همجنه پیښې نه مخنیوی کېدای شي، او د دې د انتقالولو کې انشاءالله کوم تراجیدی نمخی کیگی او البته تکلیف دی مشکلات شته، نو چې یو لوی انساني جماعت چې په یو ځای کې مجبور شي یو ځل ټول کدر بار کې بل ځای کې لاړ شي خامخا یو مشکل راځي، او دا افغانان خو او سه
مننه. همام صاحب تاسو به وړاندې په خبرونه کې په دې بابم زما غي مخکنی پوښتنې ته ځواب راکړئ چې له دغو کمو امکاناتو نه څنګه ښه استفاده کیدی شي د دې لپاره چې کډوالو ته په افغانستان کې د ژوند لږ تر لږه یو ښه زمینه برابر شي. خو سورزو یو اوریدونکی مهرباني وکړئ د ازادي راډیو خبرونه اوري، تاسو د ازادۍ په څپو کې پروګرام ته خبرې کوي، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه وایست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
زه شرغان بشیر د سرپل ولایت څخه خبرې کوم.
مبشر صاحب، تاسو په نظر باندې د موضوع خو به تاسو پوهیږئ چې د کډوالو د ستونزو په اړه دي، او نن په دې پروګرام کې په دې باندې خبرې کوو چې هغه امکانات چې اوس مهال په افغانستان کې شته، آیا د دغومره زیات شمیر کډوالو لپاره چې له ایران او پاکستان افغانستان ته راستنیږي دا کافی دي کنه دي؟ کنه دي ولې نه دي؟ او ستاسو وړاندې زیاده ته ستاسو کتنه څه ډول ده؟ او پښتنه ملری کنه زمنګ لملمنونه
پښتنه به ورسته وکړو د دې په اړه کې به دا څه وایي چې دا کم کډوال چې د پاکستان او د ایران څخه روان دي، نو ان شاء الله چې خپل افغانان د دې ورسره مرسته کوي تاسو وخت پورې ترسو امارات خپل بشو دریږي او د دې د پاره زمينه برابروي. اوس فلحال چې راځي د لیا بس ځایونه ورته ټاکي، لکه څنګه په اطرافو کې په کلیو کې په دې ځایو کې، نو اوس الحمدلله بیا ځایي خلک چې دي اکثره خلک چې دي د لیا مځکې له جایدادونه لري، کم کسان چې د ډېره وخته څخه تللي نو هغه کسان ته بیا انشاءالله ځای برابرېږي دغسې بس دورسي ورته ګورو.
ډېره زیاته مننه. او پوښتنه مو له میلمنو نه فکر کوم چې لدی اوریدونکو سره زمونږ اړیکه پرې ده، زمونږ غږ ناوړي. یو بل اوریدونکو هم لرو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لومړی.
السلام علیکم محترم نوریاس نوری صاحب غالبا.
مهرباني تاسو خپل ځان معرفي کړئ لومړی لطفا. زه خو استاسو کوربه احمد تکل یم.
تکل صاحب ډېره مننه، بس موږ ته داسې د ګلانو حیثیت لري، هر یو ګل خپل ځای باندې خوشبو لري. تکل صاحب کشمیر خان زرملوال یم د خیبر پښتونخوا ریفر نه اړیکه نیولې.
مننه زرملوال صاحب، مهرباني وکړئ په دې باندې خبرې کوو چې افغانستان د دومره ډېر شمیر کډوالو د ستنېدو لپاره ظرفیتونه او امکانات لري که نه لري، ستاسو څه نظر دی؟
نو د ما فکر باندې خو تکل صاحب لکه څنګه ستاسو ته معلومه ده، موږ هم خپل باندې دا ډېر وخت کډوالي ژوند کوو، نو تاسو هم موږ ته معلومه ده ستاسو خپل باندې ډېر وخت کډوال پاتې شوي، البته پېښور کې ما ته معلومات شته،
نوریاس نوری مطلب دی او کزه احمد تکل مو مطلب دی؟
نه نه تکل صاحب، تکل صاحب
بالکل سیده، سیده همدا خبره سیده مهربانی.
نه نه تکل صاحب ځکه تاسو ته خو دا خوش ګوره موضوع ده، له موضوع نه پهدې باندې نه وزه، ته خو یو لیکوال یو ژورنالیست یې، د تا ډېر کتابونه هم لوستي دي، نو رابه سو خپلې خبرې ته تکل صاحب محترمه.
مهربانی وکړه،
دلته مشکلات خامه خاصه ستونزې شته، دلته کډوال چې دي، دلته خیبر پښتونخوا کې دي، که په جنوبي پښتونخوا کې دي، یا مثلا په نورو پرتو سیمو کې کډوال دي، یقینا ډېر تشویش کې دي. کې لري تکل صاحب محترمه، دوی وایي چې مشکلات شته، ستونزې شته، ځکه لپاره دي دوی ته باید لومړی سرپناه باید ورته ورکړل شي، او د تعلیم زمینه ورته مساعد شي، د اوبو د روغتیا دا ټولې ستونزې شته، ځکه زموږ خو تاسو خپله تکل صاحب معلومه ده، زموږ خو ځپل هېواد د ګوره په 1990 نه وروسته تر نن ورځې پورې کډوال دي، هغه وخت هم شته چې دلته پاکستان او ایران کې نه غالبا نورو هېوادونو کې میشت دي، نو دېغو خو زما فکر باندې چې نه کور پاته ده، نه مکان پاته ده، ټول بمبار شوي، هوایي بریدونه او چاټي، یعنې په دې کې ډېر تلفات رسېدلي. زما خپله احمد تکل صاحب معلومات ته ډېر تلفات رسېدلي. ما د ملګرو ملتونو د کډوالو له ادارې نه محترم تکل صاحب دی، یونیسیار نه، یا نورې داسې خیریه موسسې دي، له دې نه زما په کلکه سره غوښتنه ده په شمول د افغانستان د اسلامي امارت چې دوی د کډوالو د بیا ستنېدو لپاره تعبیه ونیسي، او دلته محترم تکل صاحب له کډوالو سره زور زیاتی اوس هغه موږ ته معلومېږي، او تاسو ته خپله هم به معلومېږي محترم احمد تکل صاحب. نو داسې زما په فکر او نظر غټې ستونزې دي، نو اوس
پوښتنه کولی شي. خو مخکې زما د یوې پوښتنې ته که لطفا ځواب راکوي زرملوال صاحب، چې ستاسو څه پلان دی، څه وخت راستنېږئ، څه نوم لیکنه مو کړې دلته له ملګرو ملتونو سره یا نورو اړوندو ادارو سره، د بیرته راستنېدو وخت مو ټاکل شوی که تاسو مجبوره نه یاست چې بیرته راشئ؟
نو موږ خو مجبور خو څنګه نه یو، تکل صاحب ګوره موږ پښتو کې ډېر ښه متلونه دي، هر یو متل خپل ځای باندې وایي، هر چا ته خپل وطن کشمیر ده، موږ خپل وطن محبوب ده. تکل صاحب موږ تللي وو راغلي یو، دا اورېدونکي او تاسې دا ونه وایي چې یاره دی تللی ده په 1990 کې، او بیا یې شا کړې را هېواد ته، موږ تلو راتلو، موږ هر وخت خپل هېواد ته ځو، زما هلته ورونه دي، خپل خپلوان مې د کابل کې دي، د پکتیا ولایت کې دي، مطلب نما زرمت ولسوالۍ سره تعلق ده، هلته نه خپل خپلوان دي. زه دانن هم غواړم چې ولاړ شم، تکل صاحب دانن هم غواړم چې زه ولاړ شم، خو د دې وجې نه پاتې یو چې موږ ته باید څه تابع ونیول شي، مخکې له دې نه چې موږ ولاړ شو، د موږ دپاره باید هلته احتیاطي تدابیر ونیول شي، لکه څرنګه چې مخکې ما څو خبرې وکړې او اشاره مې ورته وکړه، باید دې
مننه
موږ ته دې خامخا زمینه مساعده کړي، او د مېرمنو کولای سم پښتنه
وکړم. مېرمنې وکړي سرملوال صاحب، مېرمنې پښتنه مو هم وکړي.
پښتنه مې دا د مېرمنه ستا چې څومره ډاډه یې چې کډوال ولاړ شي ګران هېواد افغانستان ته، دغه موسسې یا خیرات ولنې هر څومره چې دي په شمول د افغانستان د اسلامي امارت څومره دې ته تیار دي چې دوی به دا د کډوالو تابعه ونیسي، دغه مې پښتنه وه. او تکل صاحب دې جلالوف صاحب مدما دا غوښتنه دا وخت هم نه ځای کوم، ما شمیره اکثره تاسې له ما سره رابطه وکړي، دا د ما په شمېر موبایل شمیره لږ نه واخلي، کولی شي زه روښتي
شمیره مدلته ثبت شوی ده، شمیره مو ثبت شوی ده، زه به زموږ تخنیکی همکار ته ووایم چې تاسو سره تماس ونیسي. ډیره زیاته مننه نظر مالوال صاحب له تاسو نه.
یو نړۍ مننه، یو سر کول نه احمد تکل صاحب، یو نړۍ مننه.
ښه وخت، مننه. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ د ازادۍ په سپو کې پروګرام دی، لومړی خپل ځان معرفي کړئ. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ، د ازادۍ په سپو کې پروګرام دی، د ازادۍ رادیو. عنایت خان فکر کوم چې له موږ سره په مستقیمه اړیکه دی. عنایت خان مهرباني وکړئ، موږ ستاسو غږ اورو، له کوم ځای خبرې کوي؟
د پاکستان د چمن ضلع څخه ستاسو سره په رابطه کې یم.
عنایت خان ستړی مشه، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو هم د کډوالۍ وخت تیروي په بلوچستان کې. همداسې ده
زه کتاش ته چې دغه وضاحت د کډوالۍ پر برابر درکم موږ چې یو داسې یو د پل سره د قبایل په حساب وسیږو د چمن ضلع او تاسو د ماشوم معلومه دی چې د هغه په څنګ کې بولدکو او بارډر ویش چې اوس تجارتي حیثیت لري د پاکستان او د افغانستان د مابینځ ګډ خونه هم ده دلته چې د کندهار ولایت مرکز دی. د دې د مابینځ کوم خلک وسیږي دې ته قبایل وایي او دا داسې حیثیت لري لکه را ګوینه او پات پاکستان یو قانونی اسناد او ثبوتونه راکړي دي او موږ دلې اوس بل پرز من هيسي پاکستاني یو. پاته دا چې خبره د مهاجرت ده، د خبره د کډوالۍ ده، دا یو نړیوال سټیجي موضوع او بین المللي موضوع ده. باید چې پاکستان او ایران د افغانستان سره په ګډه پر دې موضوع باندې یو دربري ته پر یو تړون ته ورسیږي چې د کډوالو یو عزت ناموس او د هغو د شرافت د شتمنۍ د حفاظت او د هغو د سر د خوندي کېدو او د هغو دپاره یو ښه اسانتیاوې برابرې کړي. ځکه کډوال دا چې یو مجبوره راځي ستا په غېږ کې اړي مجبوره دی، مجبوره ته نه ویل کېږي چې ته شاغلی راغلی یې، ولنې مجبوري په مخ راخیستی دي او همسایه توب چې همسایه ای همسایه د همسایه منې دا حق لري چې دته د کور او دته د نپر ومنې د په حالت کې د استراري لکه اوس افغانستان چې د جنګو ځپلی دی او جنګو په مخ اخیستی دي. یا اوس بل پر امنیت ده په هغه په دې صورت کې چې اوس افغانستان غیر رسمي حکومت لري لکه طالبان، په دې حالاتو کې باید چې دوی څو وخت نور مهاجرین ته ورکړي که ایران دی که افغانستان پاکستان دی.
عنایت خان، تاسو خو هلته اوسئ په چمن کې، تاسو یادونه وکړه چې د چمن اوسیدونکي یاست، تاسو هلته د کډوالو سره کله چې راوځي له دې سیمې نه د خلکو وضعیت څه ډول دی؟ مونږ خبرېږو په ځینو راپورونو کې ویل کېږي چې ځینې سیمه ییز خلک هم راغلی دی او کډوالو ته وایي چې همدا اوس باید ووځئ تاسو له دې ځای نه. داسې یوه پیښه په چمن کې شوې ده له افغانانو سره؟
نه نه، که درته هم موږ دلته ډېر داسې شناخته لودله چې ځینې په خپله خوښه ووتل او ځینې ته داسې کوم راپور نه دی وزه سوی. که سرکاري حکومت دلته راغلي په ځینو خلکو مشرانو باندې ګرځېدلي چې تاسو کاسون قانوني اسناد راوي موږ ستاسو قانوني اسناد در خپل تعقیب لاندې ونیسو چې ایا دا صحیح دي واقعیت دی که نه دی. او داسې کوم پیښه دلته د چمن څه نه ده وزه سوې، که وزه سوې هم داسې په لرې منطقو کې وزه سوې خو موږ په هغه اړه باندې خبر نه لرو ځکه در ډېره ده پر چمن ښار داسې دی د شناخته ښار دی. په دې کې شاخوا په اطرافو کې چې موږ ګورو شاخوا اوسېږو نه د یو سړي در خولې ده راوتلې ده. یو داسې دی چې زموږ په ځینو خلکو بې وفات دي دلته په چمن کې په وجه د دې چې مهاجرین تلل د مهاجرینو شان دا یوه خبره زه په کلکو ټکو غندم چې زموږ پښتانه د پښتنو سره داسې وکړل چې هغو خپل مالونه لیلام کړل خپلې شتمنۍ لیلام کړي. دلته ځینو خلکو په کمه بیه رانیوې، دا یې نه وویل چې دا زما ورور دی افغانستان ته ځي باید چې څه موږ کومک ورکړو هلته یو سرپناه پیدا کړي یا یو خوراک څښاک خدای برابر کړي. په وجه د دې چې دلته ځینو خلکو دوی ته دغسې ستونزې ورپیش شي کې اما د بایدو د دې کډوالۍ د امر کولو راپور موږ نه دی ترلاسه کړی چې پر هغه باره کې موږ ستاسو ته وایو چې دا کار څه دی. دا کار څه دی؟ شتمنۍ په کمې باید رانیولې دي، یعنې که درته هم د لږ کور پوه شي په 15,000 په 40,000 اندازه تم ډېر تاوان دی چې مهاجرین ته لویږي چې افغانان هلته سرګردانه ګرځي.
کور مو ودان چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. یو وروستی اوریدونکی هم را اخلو چې بیا زموږ میلمانه خبرې وکړي په دې مسایلو باندې. مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی. عبدالنافع صاحب دی فکر کوم، زما همکار جلالوف صاحب راته وایي چې عبدالنافع زنګ وهلی، مهرباني وکړئ.
وعلیکم السلام، د ازادۍ رادیو کارکوونکو ټولو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
تاسو نافع صاحب له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
د اروزګان ولایت چوری ولسوالۍ څخه.
خراغلاست خبرونه ته مهرباني وکي د کډوالو د راستنیدونکو افغان کډوالو په باب مو نظر څه دی دلته هغه امکانات چې د دوی لپاره شته په افغانستان کې دا کافی دي ستاسو په نظر
و بالکل پدې کې هیڅ شک او شبهه نشته راتول او تکافي دي او په شه دغه باندې کیفیت باندې د دې خدمتونو سره تر رسیدلې دي او خدمت یې سوي دي دولت ډېر په نرنه ورته کړی ده او په ځین ساحو کې ډېر ښه کمپونه ورته جوړ شوي دي د ډوډیګانو د هرې خوا څخه ټول ښه خدمت سوي دي اما خو پاته خبره پر دې برابر سوله چې د پاکستان څخه مې ډېر نږدې د دولت او د حکومت سره ډېر ګلمن یو ګلمن په دې یو ورور لکه څنګه چې دا بل ورور اشاره ورته وکړل زموږ هم داغه خوا ته اشاره ده چې د دې څه کوم اجتماعي او کوم اقتصادي شو هغه ټول ځینې لاس وخت له خپل ځانون ته ورسول دي اما خلیل استون افغانستان ته راستنه کړل د دې ټول هغه اجتماعي چې هغه ټول ځین کنګل کله کوم مستی چې کنګسته یو وسم ظلم د افغانانو سره شروع دي په دې اړه باندې نظر دادي باید چې رحم وسره وسی او نور چې کوم غزمه افغانان له تمیشتي یا پاتې دي اغه کسانانو سره باید چې نور داس چلونونه چې لکه څنګه چې د دوه سره وسلو نور می پر هغه کسانانو ځغ دادی چې وروره موږ د افغانانو سره په شکه پیټ چلند وستې موږ افغانان ډیر در بدرسو په دد حالات کې ولاړه د دې توره لپاره ور وړل او نن چې ډیر تر دې راستنه کیږي افغانستان لسته قرار ونیول اغه هم د بیرته په دې رحمه ورته وکړل لکه څنګه چې ورغلی او هغه په شکل کې مشتره واسته
ډیره زیاته مننه سلامت وسی قدر من اوریدونکو نور اوریدونکو هم شته مګر ورزو ملمنو ته خبري ورسره کوو لمړی له همام صاحبنا اورو همام صاحب تاسو خبري واوریدې ز یو یو درته وایم او کې تاسو په خپل عمومي تبصره کوي په سوالونو او پوښتنو او نظریو باندې
ومی تبصره داده چې الحمدلله هغه لکه په تیر شرایط کې دا موج د مهاجرین ملک ته راتلې بیا هغه وخت ډېر مشکلات ممکن مخامخ شوی وای خصوصا د مهاجرینو ته ځکه چې دا په دې هغه پیسې چې خلکو ته ورکول کېږي په هغه کې فساد د حقوق امکان و د غلا امکان و د لارې نیول امکان و الحمدلله اوس دا شرایط ډېر الحمدلله ښه شوي دي د غلا او د جرایمو مخنیوي ډېر کېږي البته سواقات کېږي خو عکس ډېر د کچه یې ډېر ښکته شوی ده او بل دا چې حکومت اوس د خپله امارت اسلامي سره هغه اهرمونه شته چې څه ناڅه په پاکستان کې اقلا فشار واچي چې لکه د دې تشنت تشدد څخه دا ده وکړي او الحمدلله هغه کسان چې زموږ تاسو وطنوالو خبرې وکړو په دې خبره باندې داسې یو تاثر موږ ته دا پیدا کېدل نه چې دې پلو ته د افغانانو د راستنېدو په هکله کوم مشکل برابر شوی نو دا یو د امیدواري یو دغه ده بلګه ده نو لا هم په کار دی چې د یو انساني فاجعه کې یوازې حکومتونه دغه نه لري بل څه نه لري خصوصا د اسلامي د عقایدو او اخلاقو او فقه په بنا مسلمان یو بل مسلمان ته په کار دی چې په دغه شرایط کې دغه مکلفیت کې چې کومک وکړي الحمدلله دلته په دې دوران کې خاص به ټول نمبر هغه جوشه او هغه کس د کومک نمبر او سه زمونږ تاسو هغه وطنوالو چې هغوی سره څه مادي امکاناتو هغوی هم څه کړي دي په هغه یو خاصه اکاونټ باندې څه پیسې چې خلک جمع کوي هغه مهاجرینو ته رسیږي په یو صحیح انداز کې او بل دا چې اکثر مهاجرین چې دي اوس د هغه مناطق څخه دي چې زیاتره شرقي غربي جنوب غربي او لازم موږ تاسو د لوی قندار په ارتباط زیاتر دی او د نوغوي لکه اقار به چې دوی سره هم راسته وشي او لکه موږ تاسو هغه مخکې د شمالي افغانستان د شمال ساحه کې مهاجر ډیر کم پاتې دی په پاکستان کې، زما په البته په اند کې او کېدای شي چې زما معلومات صحیح مکمله نه وي، خو لکه په هغه خاص کمپونه چې لکه خراسان کمپو، لکه د اتک کمپو، سوابی مختلط یو کمپو، هغوی مخکې راستانه شوی و. نو هغه مهاجرین چې د ناتو د په دوران کې، د اشغال په دوران کې، هغه مهاجرین چې مجبور شوی و چې خپل کور او وطن خوشی کی، هغوی دوباره الحمدلله راستانه کیږي. او دا یو مثبت، البته مهاجرین په لند محل کې مشکلات ایجادایی، خو په اوږد محل کې د مهاجر ځان سره پوه راولی، مهاجر ځان سره تجربه لري راولی، او خصوصا ځان سره ازان کار راولی، نو قوی کار ارته ورته دغه ای دې لپاره زما په اند په کار دی چې د مهاجرین څخه ټول افغانان په یو خاصه او یو فوري او یو استراری به فیصله کړي. لکه کومک وی که اوس اکثر خارونه که گوره چه بلدگونه دی چه خالی دی، او یه وقت انگلا برکل ویلی و چه سوریه پا مهاجرین پا حساب چه در عربان اغا پیسه چلری ولی در مهاجرین تا نور کهی ولی زای نور کهی. اوس حالا افغانستان که سه بلدگونه دی، زای ندی، خالی دی، کرایه ندی، پا تصرف که ندی، خرچوه ندی، یو سو وقت در پاره پا کار دی. پا هر ولایت که دسته یو عمومی مرستو دغه ځای جوړ شي چې دسته ماجر ته کومک وکړي.
همم صاحب زغورم چې پنده مسله باندې وړاندې خبرونه کې لته سنه به هم د پښتنه کوم چې سوداګر او شتمن خلک څه کولای شي د کډوالو سره د مرستو په برخه کې. خو اوس فقیر زای صاحب هم را سره دی، غواړم له دوی نه وپوښتم. فقیر زای صاحب، اول خدا ده چې خلک چې د تورخم لاله راځي او تاسو خلک ویني، دوی دغه روزمره ستونزو سره چې مخامخ کیږي، هغه عمده ستونزې یو عمده دوه درې ستونزې کراته وشمیري، چې کومې ستونزې او کوم مشکلات سره دوی مخامخ کیږي؟
یرا لله الحمد، تکل صاحب دی خو خجره ووري هیڅ نو ستونزه دلته ورته نه، خو اکثره داسې خلک کوچی یو کس ته مثلا نستو او ویل چې زه د کونړ ولایت یم کنه، او ویل ما ته اوس دا پته نه لګي دا کونړ د چیرته ای او د کونړ کې به د کم ځای دا یو غټه او عمده ستونزه ده. ویل مشران چې هغه ټول مړ شوي دي او مونږ ته دومره ویل شوي چې تاسو د کونړ یاست او کونړ کې اوس تر دا پته نه چې ولسوالۍ کم ځای ده، کونړ چیرته ده. نو دا یو غټه ستونزه وه، الحمدلله نور ورته هیڅ نه وه دلته ستونزه نه وه چې تاسو ته ما مشکل ویله. امارت اسلامی ور تختل ارتش آماده کړی دي ترې هلی تر په پوری چې په دې کې کې څوی دوی کو یو ورځی راشي که دوه ورځی راشي هغه تیار کواله ارتش پروګرام خو سره واندې.
من نه فکر زسته دسه خلک هم ما لیدلې دي په مخصن په د ټولنیزو شبکو باندې می ځینې دسه کسان لیدلې دي چې افغانستان ته راغلي دي، مګر دوی په سیمایزو ژبو په پښتو، دری یا نورو ژبو باندې نه پوهیږي، ځکه چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه، پلارونه او نیکونه یې عمل ته پاکستان ته تللي دي 40-50 کاله مخکې، او هغه اوس نشته، پلارونه یې مړه دي، دوی خپل فرهنګ خپله ژبه له لاسه ورکړي دي، او په داسې یو حالت کې هیواد ته راستنیږي. دا خلک تاسو لیدلی دي د دوی خو به هم له لویو ستونزو سره مخامخ وي که وي یا شمیر زیات وي؟
ما سره په خپل دا نفر ناستو چې هغه پښتو ډېره لږه لږه کمه کمه ویلی شوه، او دا کس ما سره په خپل ناستو ما سره تقریبا 15 دقیقې ناستو، دا ټولې پوښتنې مو ورسره وکړې. ولې مونږ دا هېڅ نه و، دا نه احساسول چې مونږ د افغانستان یو، مونږ به افغانستان ته ځو. زما هم دغه ټولو ته دا خواهش ده، پیغام د افغانانو وروڼو ته چې په هر ځای کې چې اوس هم په عزت کې راوځي.
فکر زای صاحب
مهرباني،
یو شپه تاسو غاک تاسو غاک قطع شوی او مهرباني وکي اوس
مله ټول افغانان ورون ته مدا خواهش ته وسم چې په عزت او په یاد کې راوځي، ځکه چې نارینه ټول په جیلونو کې داسې خلک را سره مخ شوي چې هغه ویل چې مونږ په جیلونو کې وو، او زنانه زمونږ آلته په کورونو چاپېوالي به غیره پاس کړي، بیا مونږ هغې نه پس راغلو. دومره داسې خلک مونږ ولیدل، نو دا یو ډیر غټي او مونږ د ستونزې به چې زنانه خواران مخکې تراغلې وي او دوی وروسته هلته په جیلونو کې وروسته پسې راغلي.
داسې خلک هم وو، داسې خلک هم وو فقیر زای صاحب چې لخپل کورنۍ ورکو
وو. دا ما په خپل ولیدل یو زنانه وه، هغه غریب ډیر ژړل په دې کې چې تر وخته وویل چې زمونږ هیڅ نارینه مونږ سره نشته، د ماشومان ورسره او تقریبا درې زنانه مې د یو زنانه چې ولګه پاخه عمر وه، نو هغه ویل چې هیڅ اوس مونږ ته دا معلومات نشته دی. او سلیم چې دی خپل او پاکستان حکومت ونیوله، هغه په جیلونو کې مونږ را واپس کړو. د شپې را باندې چاپه، د شپې دوه بجې یوه بجې چې چاپه.
فکر زای صاحب ستاسو غږ مونږ سره نشته، ولی په هر حال تاسو بیا هم راځو، خبرونه دوام لري. یو اوریدونکی بیا هم را اخلو. مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی د ازادۍ رادیو، ځان معرفي کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
تاسو سلام د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو سلام کوم، خدای دې چې شبه اوسئ، ژوند مو په خیر.
ډیره زیاته مننه. مهرباني وکړئ د افغان کډوالو د راستنیدونکو افغانانو چې له ایران او پاکستان راستنیږي، فکر کوئ چې هغه امکانات چې په افغانستان کې شته د دوی لپاره کافی دي کنه؟ مهرباني وکړئ، تاسو مونږ ستاسو غږ نه لرو. ها، لدې سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. همام صاحب تاسو خبرې واورېدې، د فقیرزی صاحب خبرې مو هم واورېدې. مخصوصا د یو کیسه ډیره دردونکې ده چې یو شمیر داسې افغان کډوال هم شته چې هغو له څو نسلونو نه پخوا په پاکستان کې پاتې شوي دي، او اوس له افغانستان سره تقریبا ټول اړیکې د دوی پرې شوي دي. دا خلک به څنګه کوي؟ دا به څنګه ادغام، د دوی د ادغام مسله به په ټولنه کې څنګه کیږي؟
تاسو ته عرض وکړم چې یو وخت په 1911 کې کوریا د جاپان له خوا استعماري ملکونو څخه دا اشغال شو، او ډیر وخت پاتې شو. دویمه جنگ تقریبا دوه نسل هملته جاپانیان پکې حکومت وکړ، خپل فرهنګي او نظامي او اخلاقي دیکتاتوري ور بي باندې وچلوله. چرته کوریا دوباره آزاد شو د دویم جنگ نه، بیا هغه اکثر ماشومان چې دریم دویم نسل کې دوی خپل کوریایي ژبه ورته استانه، په ډېر مشکلاتو به دا کوریا خلق ته ګوري چې هغه سپینګیرې ته دوی را ټول کړه او دوباره د خپل ژبې را ژوندی کړه، او خپل ګوري چې شمالي کوریا هم که دونه وروسته پاتې نه دی، او جنوبي کوریا خو نن سبا اقتصادي او تقریبا یو تدارکاتي هب او قدرت ګرځېدلی دی. نو یو ملت چې چېرته تصمیم ونیسي، خامخا مشکلات په دې تاریخ کې ډېر خلکو باندې مشکلات راغلي دي. هغوی یو ملت، یو فرهنګ، یو تاریخ، یو دا لمن څه داسې نه ځي، خصوصا چې د نورو خلکو هغه کسان چې د وطن کې پاتې دي، هغوی ازادي وکړي او امارت اسلامي او اداره هم په دې مسایل غور وکړي. اوس په اسلامي فقه کې یو اصل ده، اصل دا ده چې السلطان ولی من لا ولی له، سلطان ولی دا هغه چا ده چې هغه ولی نه لري، نور خپلوان نه لري. نو حکم امارت ته دا لازمی وظیفه ګڼل کیږي چې دوی ته هم د تعلیم او حساب اداره لري، مونږ او تاسو سره میاشت لرو، هغه چې ماشومان یې خو هلته ورته ځای ورکولی شي چې دوی ته لکه د ژوندانه طریقه ژبې هر شی زده کړي، سواد ورته ورکړي، کنه لغه یې دوباره یو کلی ته یو ځای ته هغوی دوباره د واده په نهاد په وسیله د نور د هغه مسایل په وسیله د کاروبار د زمینه برابرولو په مسله دوباره هغه اندماج کی او انتگریت کی. داسې نه ده چې یو کس دغه پاتې شي. او یو مسله، یو بل ستونزه زما په خیال دا ده چې په کار ده چې هغه کسان چې ځان ته افغانان په نامه په هر ملک نشي راځي راولي، په کار ده چې هغوی د هغه مخکني هغه اسنادو په بنا باید هغه هویت تشخیص شي داسې نه چې د وخت نو تاسو ملک ته کومل ملک د ماجر په نامه نه بلکې د افغان په نامه یو اسې خرابکار دلې ځای په ځای شي چې یو وخت مونږ تاسو ته هم څه مشکلات جوړ کیسه هستی دلته خو ویدا هستی نومیږي چې دلته هسته جوړ شي او مشکلات جوړ کړي. نو هغه کسان چې بلکې خپل تعلقات لمنځه له لاسه ورکړی دی هغوی ته هم خامخا یو کس نه دی یو کس نه یو کس پیدا کیږي ځکه چې هغوی اسناد لري یا په پاکستان کې اسناد لري یا په افغانستان کې خامخا لري.
یو بل اوریدونکی هم لرو مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی د ازادۍ رادیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
قربان دي سم خدای دې خوشاله ک جوړ روغ وس خیر وس. ما دغه د معلومات چې اوس کوم دغه خبره وکړله زه به پر دغه باندې لږ در سره وژغېږم یو لږ رڼا به پر واچوم. دغه د پاکستان
عنایت خان تاسو خبرې کوي چمن نه مهرباني
قربان دي سم. نو ما ویل مال دغه کم کسان چې د افغانستان ته د کډوال چې دی را اړي دلته موږ وینو نه زه وایم څه کسان دغه زموږ خپل په ولسوالۍ کې مثال فرض کستا هغه خو دغه هویت یا دغه معلوم دی چې دا د دې زګی دی د خلک دغه تاوان په مسله کې در سره ژغېږم نه. او ځینې داسې انسانان دلته راغلي دي چې کسان په لکه پښتو زده لای ستا فکر دی او دا سل په سلو کې دغه خلک چې دی د افغانستان ته سل په سلو کې په تاوان تمامېږي د دې خلکو یعنی هیڅ طریقه نه ده معلومه چې دا د افغانستان دی مثال په ډول د یو جاسوسانو په تور دی په یو څه طریقه دی د افغانستان ته راړول سوی دي نه. زه وایم چې دا یو غټه خطره ده زوم باید د دغه خلکو مالته داسې یو طریقه معلومه سي او دلته پر د افغانستان ته چرالي دغه کم کډوال دی او ته یو داسې اسناد د طالبان ور جوړي چې هغه مثال په ډول یو طریقه معلومه ده دغه چې بیا پاینده کې بیا مشته یو تاوان دغه خلک بیا ونه مومینه.
مننه عنایت خان. یو بل اوریدونکی هم امدا به ورسته اوریدونکی را واخلو په دې خاطر چې بیا خبرې پاتې کیږي. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
سلامونه تاسو تخنیکی همکاران ته ټول اوریدونکو ته مبارز جانان لپاره نه تکل ته
مهرباني جانان صاحب مهرباني وکړئ خرغ لاس خبرونه ته سوال لري که نظر.
مننه نظر به مو سوال به هم در سره لوبړې بنځه ته که څه مته راو هم د کډوال په اړه کې مونږ وایي د سب په اړه که طالبان دې ته ډیر په ملنانو کې ډیر بخښ ځکه چې پاکستان ټول غوښتي چې په افغانستان کې لاس وهل وکینو کې دې چې دغه سره ا به کډوال سر خپل کسان خپل استخبارات یا نور معلومات داس نو کسان واسطه د افغانستان کې بیا بریدونه دغه شروع کې بیا برته جنگ دغه ته جنگ تلمن وي ځکه چې وسه افغانستان غوا پاکستان غواړي چې طالبان بیا د پخوا په تیر د دې تملاتل نه مخکې چې دوی فکر کوي چې په افغانستان سره مشکو ما کړی د افغانستان سره بیس موږ سره کومه کړنه د دې کو وخت موږ اړتیا لرو په دې موږ افغانستان کې جنگونه دوی راوستل بل نو باید تم تاسو ټول تاسو چې کدا تاسو ډیر بخښي تکاسه محترم صاحب چې ډیر خده دا سمه چې بيساب تر روان هر وخت ډیر کسان هم راغلي دي بيساب تر راغلي پر بل لا راغلي دغه تیر شوی دا باید دې ته سم تدابیر ونه وتی دا نه چې بيساب تر راتیر مې چې موږ لیدل دي بيساب تم راتیر چې دي تکاسه محترم نه هغه کسان چې بيساب تي هغه ته کارتونه ورکړي دي کسان راغلي دا هغه ته کارتونه مې درکې مې موږ دغه راغلي اټیس تاسو مې ځانونه مونږ چې دغه موږ خپل لیدل نو باید دې ته پام لرنه نو کې تکل څه محترم
مننه جانان صاحب. او سوالم لری کنه یوازې همدا نظر وو.
نه مننه
مننه له تاسو نه. کور مودان د خبرونه پروسه یو دقیقو کې یو نور اوریدونکو نشو راخستلې. همام صاحب تاسو ته درزو د خبرې مو واوري دي.
مننه مطلب دا دی چې یو ملک یوازې د مهاجرو راسلولو کې دا خپل نفوذي کسان دغه نه کوي، دا کېدای شي چې خپل دغه کسان چې مقامي وطنداران یې خدایونه کې دوی به ګرفت کې راشي او هغلته استخدام شي او جیر شي. خو دا دی چې د یو مملکت په حساب د یوازې د پاکستان دلته کسان کېدای شي چې ونه لیږي، نور ملکونه هم په دې شرایط کې آمادګي خپل ونیسي او به هویت اصلی موږ تاسو ته ولیږي. خو دا په دې شرایط کې یو خاصه طرزالعمل، اداري طرزالعمل پکار ده، سیاسي دغه پکار ده، هوشیاري پکار ده. کسان به الحمدلله امنیتي شرایط ښه دي او یو په لس شل کسانو باندې انشاءالله د افغانستان امنیت اوس خرابیږي نه، ځکه چې د افغانستان الحمدلله ام حکومت او ولس د امنیت په دغه کې قدر پوهیږي او ګوري چې امنیت ني تجارت او نور مسائل د ترقی د کچا سرعت زیات ډیر زیات زیاتیږي. د دې لپاره مهاجرین چې دی یوازې دغه نه دی، پاکستان کې موږ تاسو په کار دی چې دا ووایو د پاکستان خلکو نه حکومتونو نه څخه شکریا ادا کړو، ځکه چې ډیر وخت مو ساتلی دي. لکه موږ او تاسو دونه مهاجر ساتلی نه شي، یو وخت موږ او تاسو ته د آسیا میانه د تاجکستان مهاجرین راغلی وو، نو د باید حق مطلب ادا شي، هغه حقایق وویل شي چې هغوی باندې ډیر ظلمونه وشو متاسفانه په شمال.
یو همام صاحب کدی وی بلې پښتنې تم لطفا ځواب راکې. موږ لاوریدونکو سره واده کړی و چې شتمن افغانان سوداګر لرو موږ په افغانستان کې، دوی له کډوالو سره د مرستې په برخه کې څه کولای شي که حکومتونه یا مثلا ملګری ملتونه او ادارې کافی امکانات نه لري؟ آیا په خپل افغانان شتمن افغانان دوی څه کولای شي، عملا څه ګام اخیستلی شي؟
حتما کولای شي، ځکه چې ګورې زمونږ تاسو په حدیث کې دا راغلی چې چاته ستا ګاونډي لکه نس کې سینه یې او وګه نو ستا ایمان صحیح نه دي، نو دا په کار دی چې هغه شتمنو ادارې دي کسان دي او دوی خپله هغه صنفي دغه لري، صنفي اتحادیې لري، هغوی صنفي اتحادیې په کار دی چې دوی باندې یو څه واچوي، د هغوی یا کومک ده یا پا جنس یا پا نقدو، دا باید دغه برابر که یا مطلب اگه چرتا چه ماجرین رازی یا زمین و تاس و اشتمالات پا ترخم که دیر که شرکت مومن مثال تاسته وایم التشتا اقلا دو اوبو بندو بستو که لکه چه اوبو مسئله دیر لوی مسئله ده، ده سهی مسائل چه ده سفر پا دوران که چا تا کم ده سفر مشکل پیشه یا زمین و تاس دکتران کولش یا تا یو کم جوړ کی دو طلبه جوړ کی ترسوچ مونږ تاسو ته ملل متحد یا تو یو ول دغه مونږ تاسو ته وای چې خپل وطندار ته کومک وکیا د ماش واخله، په کده چې مونږ تاسو ډاکټران د مونږ د وطن د پیسې څخه دوی تربیه شوی دي، په وفته دوی ډاکټران شوی دي، پیسې ورکړي نه دي، په کده اوس خپل هغه داینه دا کی نو کمپونه جوړ کی سچ دغه راځي، نو کدا سي زنانه چې هغه به وسایي سو پر سره نه پکار دی چې حکومت هغه ولایت وکي هغوی د عزت مسله په نظر کې ونیسي، د هغوی د بند تاجران زمونږ خلکو هغوی ته کالی یا دغه د یو خوندي ځای کې د مسله د لیټرین مسله ده چې د یو غټه انساني جماعت چې راځي پکار دی چې هر ځای ورته برابر
د صحي او محفوظ او خوندي تشنابونو مسله یادوي،
تشنابونو باید پس بندوبست وشي، دا مؤسسې دلته درلودلې د ناتو هغه ډېر داسې انفراسټرکچر هلته پاتې ده، په کار چې دا په عاجله توګه د خصوصي دغه په مرسته دا ځینې لاریان دي چې بیخي خالي ځي، دا زمونږ تاسو تیلر چې په یو سایټ کې خالي ځي، په هغه سایټ کې لس دانې تشنابونه واچوي هلته په تورخم کې راجستانه کې چې د خلکو د سهولت په دغه
وي. ډېره زیاته مننه ډیر مننه ستاسو نه. یو ورسته پښتنه زغورم چې فقیرزی صاحب نه هم کومه کلان راته وایلې یوې دقیقې نه په کم وخت کې فقیرزی صاحب چې دغه اوریدونکو او بخې دغه کډوال چې راستنیږي دوی څه ځان سره راوړي د دې لپاره چې په لار کې لستونز سره مخامخ نسی؟
دا دې کوزه مخنه تاسو سره راوړي
کډوال چې راستنیږي دوی ډیر کالی ډیر کالی ځان سره راوړي په ګټه یې د کم کالی ځان سره راوړي په لار کې دوی سره کوم شی ډیر مرسته کوي
نو اته کوم څه مستره ما د دې خپل سامان دي چې آلته پاتې شي آلته خوشور تاران بوزريږي چې دې ښه خبره ده چې کوم سامان یې راټول به ځان سره راوړي ځان سره راوړي او هغه دې ورور د تشنابونو په کمپ کې د اوبو په خپل وکړه دا وشي دلته په دې عمرې کمپ کې دا څه وایي چې په بیسمار اندازې باندې تشنابونه دي او په
ډېره زیاته مننه ډېره مننه ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکی عنایت الله همام را سره په دې خبرونه کې ستاسو پوښتنو ته ځوابونه ویل همدارس د تورخم سیمې یو اوسیدونکی و چې خبرې را سره کولې او خپل د سترګو لیدلې حالې چې په تورخم کې له کډوالو سره روان دي او په دې باب یې خبرې کولې ستاسو لګډون نه